سلامونه او ستړي مسې. وخت د ماشام شپږ بجې دی. د مشالېډو په بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې به مو د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دې اړه باندې هم یو شمېر ریپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وایي چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منځوري ورکړې ده، خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل ریٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے مطلب ہر روز ایک نو بہانہ جوڑی نو قانون راوی نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون سے ضرورت ہے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
دن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډیر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به شي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا.
نو ریپورټر نام ستل مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت ترازو د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت خبردار ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بونو کې خبرالان سر د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نو موري دا څرګندونی تر هغه وروسته کړی چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې د لس اسکر وژل شوی او څلور ژوبل شوی ول. د حمله زموري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د طالبانو حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوس پر ریپورت کې
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے ان کی پشت پناہی کرنی ہے تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی پیسلې کولو لپاره به د وفاقي کابینه اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلی خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به مونږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی پیسلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړې وو او په کوز دیر لال قلعه کې د وو سرتیرو د وژلو پیخه هم تایید کړې وو. په پیښور کې خبريال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنز او په خپل منځ کې د ادارو ترمنز د شریکي همکارۍ د نشټوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوې دي.
متاسو وزیرستان نه رونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعیت دی او دا سورو دکی منگورو پا دی که اضافه را غلی دا بلکی پتیر میاش کی دا پنچونا ساڑه پنچونا سیوا حملی شوی وی چه دا تر اوسا پوری تاریبانو سایڈ نا پا یو میاش کی طول کی سیوا حملی دی او دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یا دا وفاقی نا دا بلکی یو مشترکہ مسئلہ دا او دا ایشو دا سی دا چه پا دی که بارڈر ام انوالو دی او بیا دا صوبیت اندرونی حالات هم انوالو دی نو پا بارڈر خود دا صوبائی حکومت دا کنی رازی ڈومین کنی رازی او دا وفاقی حکومت رازی نو دا ایشو دا کم دی دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا او پا دی بانی پکار دا دی ٹولی اوزیشی او سا حکمت عملی ورد شروع کی ورد دا تکہ چکم واقعات روان دی نو تا سا خطرف تا اشارہ نکیا اس اندازہ ہم دا سی دا چکہ چیف آف آرمی سٹاف رالو پر نو وزیر اعظم ہم رالو پکار دارا چیف مائسٹر ہم بے خواہ پکے نو اگر ولی نو دا غی وجوہات لپتا مشتا چی آیا آیا انوائٹیڈ نو سا بجوا چاہا نو خو اخکاری دا سی چی پاکستان بیو سخت ایکشن اخلی او نما خیال داری چی اپریشن سائٹ تا بلار شی اور نور چکم سب پاسیبل وی اٹیکس نو آبا کئی اور دیگا دش پی یو فضائی حملے ہم کرے دا پاکستانا اور آغا پا دی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پا دی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف دا تیر و وفاقی حکومت پا دور کی دا تحریک طالبان پاکستان سره دا شویو مذاکرات و رستو دا پاکستان پا قبائلی جنوبی او زینو بندوبستی زلو کی وصلوال بیا راخکار شویو چه اوس محل په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړی دي او د چارواکو او ځایی خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي له دې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړي دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې ماد نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختميږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی داری ریاستی پالیسی ډیر وخت له پیل شو د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یا غي پیسلیو کې نو الله ودا ترهګيري ختمي ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې باید د ترګری ضد نوی عدالتونه جوړ شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخوا داسې خبره کېدلې چې د ترګری ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته دړکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنوي وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګری ضد د مقدمو د اوریدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګری ضد دا بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوې دي. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2025 د ترګری ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګری د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول سي، بلکې د دوی نومونه به هم خفیه یا پټ پاک سي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیوزو د وس کار نه دی.
ہمارے پارٹی
د ترګری تر ټولو زیات زخپل شکار سویم چې ستاسو مخته ولاړم او زما د پارټی محبوب لیډر محترما بېنظیر بټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پوښتنه دا ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دي چې پارلمان و مخته راشي او تر څو چې پارلمان و مخته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنګ نسو ګټلی. کچم په دې منظور سوي بل کې دا هم ویل سوي دي چې د ترګری ضد کوم عدالتونه جوړیږي هلته به یوازې وججیانو یا قاضیانو ترڅنګ وکیلان، گوایان او د مقدمې سره تړاو لرونکو خلکو ته د ورتګ اجازه وي او د دې مقدمو پر مهال به عدالتي غړو او د وکیلانو د حفاظت په خاطر به د جدیدی ټکنالوژي د لارې د دوی د غږو د بدلولو انتظام هم وي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د حزب اختلافي وغړي مولانا هدایت الرحمن د یاد بل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي که د دې قانون لاندې یو بې ګناه کس سزا سو نو د هغه ذمېداري به د پارلمان د هغه حکومتي غړو وي چا چې د دې بل په حق کې خپل رایه ورکړې ده. کومه طریقه ده چې د یو کس په ضد به ګواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک ګواهي ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډینګ به هم پکشي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته گواهان معلوم دي او بلکې د ترګري او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي. پر دې بل باندې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره سوی دی. د بلوچ ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولي.
اسمبلیانو کې په پارلیمنت کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي د خلکو بنیادي انساني حقوق دي لپاره چې څومره ترانسپیرنت وي څومره ښکاره واضح د جج غیر جانبداري چې هغه واضح نه وي د قانون چې دي هغه غیر جانبداري واضح نه وي نو هغه ته عدل ویل کېدلی نشي انصاف نشي ویل کېدلی. دا زما خیال د اف سي آر څخه هم بتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د اتم فروری د 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموما اصل کې استبلیشمنت د خپل مرزي د پار راولي چې هغه دغه شی قانون سازي وکړي د قانون چې دا اشکارا سوله
خپل د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وای چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجائش نشته.
دا یو نور جخ وایلی ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس نه کې خفي عدالتونه دغه شی عدالتونه به نامي عدالتونه د عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بے نامی عدالتونه نه وي بے نامی گواهان چې گواهان نوم نه معلوم نو سړی پیروي نشي کولی شي پراپرلی غلط کار چې دینه دی بس ته دور کې لګیا دا انفیکټ چې دینه د گورنمنټل ریټ نشته نه صوبے کستا نه ملک کستا دی مطلب هر روز یې نو بهانه جوړی نو قانون راوړي نه قانون امپلیمنټیشن نشته نو بیا نو قانون څه ضرورت دی دا غلطه دی او گورنمنټ غلط کارو کې لګیا دا.
چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د نامنې پیښې وخت په وخت روانې دي او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي د هغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخلیوی یو عدالت د بلوچستان فعالی پرزت په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منزور کړی دی. د خبرنن د ډاکټر مارنګ بلوچستان وکیل مشال ریډو تکړه د غول چې حکومت وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچستان دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چورباندی حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست د بغاوت یو شمېر مقدمه جوړ کړی دی، خو هغه د تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علی خان راکړي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د ستمبر په 13مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوچی په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوچ ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي، د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر له ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوچ ضمانت منظور کړی دی.
یہ ایف آئی آر جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دی وایي کده دی قضیه په اړه زتا ستو وایم، نو دا مقدمه تیر کال په اکتوبر کې درج شوی و. تر اوسه پکې شکایت کوونکی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محل پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړی او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړی.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی پوینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچي خار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو سیدونکو د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد درج شوی و، چې پکې د ترهرګرۍ، بغاوت، د ریاستی دارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي، تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوچ د کراچی هوایی ډګر څخه امریکې ته تک کولو، خو په هوایی ډګر ورته د تک اجازه ورنکړې شو او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوچ امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچی ته راغلی و، د کراچی په هوایي ډګر چارواکو زورولی و او اجازه یې ورته هم نه ورکړي. بیا د کراچی پولیسو یو ورځ وروسته د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج کړې وه او اوس سو میاشتې د ځنډ وروسته پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوچ پکې ونیسي. په کراچی کې د مقدمه د اوریدنې په محل سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوچ ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړو او وی ویل چې مارنګ بلوچ په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوچ د ریاستی دارو په ضد کرکه خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه کړي ده، نو ځکه د حقې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړی دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سره د نورو ملګرو دا محال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده، چې د کوټې ترهرګرۍ ضد یو عدالت د روانې میاشتې ستمبر په 11مه د 15 ورځو لپاره جسمانی ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري روان کال د مارچ په 20مه په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوې وو. وروسته له هغې سو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوې او تر اوسه بندي دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوې تورونه او د بند ساتلو امر دی ختم کړي او دوی دی خوشی کړي. د لادرکه بلوچستانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوانې د پاکستان ریاستی دارو په جبري توګه لادرکه کړي دي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبری غونډه کې داوه کړې و چې بلوچ یکجهتی کمیټې او مارنګ بلوچ د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یکجهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او ملګری دي خوشی کړي او د سولیزو مظاهره چانو په ضد لسخت چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 19مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانسته لیک هم استولی وو چې پکې له نوموړي څخه د مارنګ بلوڅ په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت ته تجاوزاتو زد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوټني اقداماتو لوجي مالی تاوانونه ورسېدلې دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو زد د حکومتي عملیاتو مشر مرسیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خند جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سواد رپورټ لري.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبريالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 منټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه ټلې او شپږ دکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر رنګ کړی دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانې وي چې پکې په لسکونو خلکو ته روزګار ورکړی شي او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردې روان دي.
دی راغلی دي او زما هوټل دیو قسنی وران کړي دیو مال نوټس خدای د کنه دی را کړي زما هوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول رتا او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري ول زما هوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پونم دا انتقال نه زما پونم دا زما سره د انوسیم موجود دی انوسیرا سرشتره د کومټه له سنسرا سرشتره پیس ورکاو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې ده د سوی ګیس میټر لګیدلې ده د بجلی میټر لګیدلې ده واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون داماتول لګیدل دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا ما ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې ما ولز مکه ور کړی لا دې غوړې مسته کومه د مقامز دی ده دې لا ماز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نو قران په غی باندې هغه ستشې دي هغه په خدای تعالی جذان غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و دو زمانه ولې هغه ولې زمانه ټیبل لا غستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستا مشال ډوډول چې د سواد زیاتره هوټل د سین پغاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یو خوبوته ورزي په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو دراتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن لوجه د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړې کاروایانې روانې دي زمنګا د سواد ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان او راتل منه کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګیدلې د سیند غاړې ټوټلې ورانای نو دغه د وجه نه دلته کې سیاحت په خساره سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنی سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایان او یوټیلیټی بلز تنخواګان او د ریپیر په مت کړي کم سٹاک چې موږ جمع کړی په کال د خرابېږي دا غي زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سواد تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دا غړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی او دغه سروې شوی وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوی.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس به انګوزمنت کې او هغه باندې موږ لګیم نو په دې کې چې مخ ته څو کم راځي راغنه موږ مخ نهړو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ چې سیم سیف دی به زموږ چیف سیکرټری سیف به زموږ کمشنر سیف به زموږ ډیسیژن دی هغه هرار کې دا خبره بالکل فائنل ده په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن اخیستل شوی دی او په دې کې دوه رائے نشته په دې کې چې څو کم مخ ته راځي هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سواد کې د جون په 20 منټه بيزاګټ کې د سین په غاړه هوټلو کې میش پاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سین میاسته ورغلی ول. هغه وروسته حکومت د سین په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړ چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانې چې پکې زیاتره هوټل شامل دي رنګ کړای شوې. ضلع انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کاله مپورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم نورو د افغانستان طرف ته جو چې د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټ دی. به نور رپورټونه هم لرو خو اول جو جرمني ته جرمني هڅه کوي چې هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ شوی بیرته هغه پاکستان کړی. جرمني ورسپانی پرون جمعې د سپتمبر په 12مه رپورټ کړی چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې هم پیل کړې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورټ شوی هم په پاکستان کې دي هغه هیواته د لیست تم لري او وايي هله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. نورحال په دې رپورټ کې
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار روسه شاو خو یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی و چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د تک پتما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د لیک پتما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې. دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هرڅه زر مکتویزی راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمني یو رسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیات افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوی وو افغانستان ته واستول شو. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونه ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغانات باو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د 3 اگست لنیمه په پاکستان کې د 300 څخه زیات افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بنديان شوی او د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول چېډل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک دول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاله د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمه جرمنی د ژمنی پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمېرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 1,450,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
دا مشال رادیو د ملګرو ملتونو د شوزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزله ورسته شزي انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري په نوم په دې او مخزه ریپورت کې چې پروند جمعه اچابل را جمعه خبر کړی وو په دې مرګونی زلزله کې د مړو شو کسان په منځ کې 25% انجونه او مېرمنې د پختی زولایتون کې 3 اگست میاشتې د یو درشمې زلزلې له 200 ډیر کسان مړ کړي او تر 3000 نور ټپان کړي دي. یو شمېر زلزلې ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړسو کمپونو کې اوسېږي وايي د کورنۍ ډېرې غړي له لاس ور کړي او دوی له غنو سون سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د خزو اداره یو ان وومن وايي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ورستۍ زلزلو لامل خزې اونجونی تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خبر کړي، پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو اینو مین ویلی د زیانمنو شویو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او دغه راز 915 نور اومیندوار پیژندل شوی، خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 اومیندوار مېرمنې زیانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوي وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سخت اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د خزینه روغتیا پالو کمخ د زیانمنو شوي مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې. ډېر
زیات محدود و، د فیمیل ډاکټرانو په وخت سره چلته ضرورت ډېر زیات، مختلف مریضان راتلل، هلته زنانه پکې بعضي عملدار وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې، او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنۍ ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اگست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپور نو وایي چې د دغه زلزلې لامل د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکتر لګه وزره کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست ولایت د باکو لسوالی یړوند د توتاک سیمه 8.5 کیلومتر غزیدلې لارې د یو بهر میشتي افغان پنګوال په مالی مرسته رغیدلې ده. د سیمه اوسیدونکو د یاسر جوړیدو ته خوشتي او وای په خوا د دوی سیمه ته اساسي لارې نه و پته راته کی لګړو سنسرم خامخول سیمه وال غشتنه کوي چې د لارې دوی ته پراتلونکو کې په خاصي چې یاد پنګوال د تاک سړک د پخول په برخه کې مرسته ته تیاری څرګند کړي. نور حال د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست ولایت د باغ څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غزیدلې لار ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ را تګ بيخي کم وو، خو اوس دا لار د یو بهر میشتي ځایي پانګوال د 10 لک افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوی چې تر له روسي مور باندې خلک تګ را تګ کوي. قومي مخاور ملک داریم خان خلیل مشال رادیو ته وویل
دغه سرک چې دغه تقریبا 3 کیلومتر دی
باک سخینه ته تا کا سخی پوری او دا اوله سخای چې دو دا لیوال دی او پلچکونه دی دویم سخای دیوبونه ممنیات ته چوبه مانشی لختی ورکړل شي دریم سخا کې اتیا په صدا مونږ ته اطمینان دی په خواله ورکړی دی دا الخاش په زلمت خلیل دی چې شخصي مونږ تر زوی دی هغه په امریکا کې دی ملي پنګوال دی هغه دا وختل چې دا یو احساس خپل کلی سره خپل شتمنی څرګنده کی دا ملي پستون چوکاټ دی راکا چې نوی تلاش دا ته ډیره برنامه کړی دی هغه نه سوا تلويخ په ملي کړی دی
قومی مخاور وای سره لري دی چې د ورستیو جګړو او ناخوالو له عمله د نو رستونزو سربیره په خلکو کې بهرنۍ بنسټونو ته د تامې روحیه حاکمه شوی خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالی مرستې په برخه کې او په خپل سیموال بیا زینو اړینو کارونو کې فزیکی ونډه اخلي یو بلتن قومی مخاور حاجی رحیم گل بابکر خیل ویل
دا چې مخکې د لوی پروژه به حکومت کولې اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالی لګښت دا سرکونه جوړوي دا توسې ولې د موږ نور پنګوالو نه غاخ کو چې خپل سیمې ته خپل ولسته خپل هیواد ته همدارنګه کام سرکونه جوړ کړي مرستې وسره وکړي
د با پولیسوالی د توتاک او د زایته د نورو نګدې سیمو اوسیدونکو وای په خو د لارې د خرابوالي لکبل ستونزو سره مخامخ ول خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي د یاد سیمې یو قومي مخور ملک شمیر خان وای
نو دا ډیره لاند اشوا سودمن اشوا دی دی پورې مونږ دی پورې یو ته تاګ دی پورا نه دا موټر تو سی ولې دل چې د پورته سی د چې څوک واخ پیدو کې ډیر خلکو چې دا صحا نه ویلې دل چې وای سی لکه لکه د متبارز یو ته چې د سیلن زیو ته یې غزنې دی منطقې ته خلک ډیر سی او بل لري شنا صحا لري ونی لري خغار لري سام لري نو دې سرک سره کا لګ زنه کور په وشي دار اساسي جوړ شي د دې ضرورت اده د ډیر خوان دا وکي
د افغانستان د نور سیم پوشان د خوځ د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکو هم د لارې او پلونو په ګډون په ډیرو برخو کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي خو په اوس وخت کې د لارو خوانځیو روختونونو تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهرمیشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپل د سیموالو ونډه هم په ډیری دوده
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا
په جنوبی وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنو یو د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زرغزوی کاروبار خراب شوی دی دوی زیاتوي چې حکومت قرباني ټکس لګولې دي چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي په سیمه کې د سیمه استازي وایي چې د زرغزوی کاروبارانو ته به د سہولتونو ورکول لپاره هلې ځلې کوي نور حال د اشتیاق مسید پر ریپورت کې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سہولت نشټولي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د راغزی سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای موهيب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تاک په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي
نن سبا وخت کې د میز معاشي کیم نظام چالیږي، د میز د کور کیم خرچا چالیږي، یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي، یکې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزي هر وبوسي دلته خپل غره ته درې مې مخکو میز په زداناته ور باندې تاګرو تاګو مزدور وتلای شو، تاجر وتلای شو، اوس د هر زوی ته چې څه دی هر غره په څنګ کې په خو یو کیلا دو یو پیکټا یو سره یو پوسټا دلته د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخلې میز د ډی سی نه غوښتنه کی، میز د ریاست نه غوښتنه کی چې میز ته زنوزای چې کوم روزګار دی کاروبار دی چې مې ونه دي د دې بچاو شي چې کوم روزګار یې دی د تا د وسات مې لاو شي دلته خلک لاګیا دی په غرینا کې غی چې دی میز غی ته ورته وی دی غینا میز د زنوزای رو بو شي موسم سی ځنې دی چې ټول کمیشتا په د 5 10 15 دن کې د سہولیت مو یاثر نشو میز کمال معاشی قتل کیږي دلته هر شی وبربو دی ژوند چې دغه خپل سیزن یې چې بیا ځای کیږي کوم د تاجر مسلې دی د دې پرتاګرو تا کې کومه مسلې دی ا دغه نشته زر نار زر بال
ماشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه غوښتنه په باراکښ د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه وویل چې حکومت زر دغه تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره و اقدامات کوي سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسید، ماشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ماشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک
تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند تورمنز د کرکټ لوبه کې دا چې په پاکستان کې خلق دته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دی په دې اړه باندې د شبرجان ریپورت وور
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر 14 یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږم لوبه ده د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دیس سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ پدې مچې دوړو ټیم چکم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي انډیا او خېر ډېر مضبوط دي چې هغه همیشا تھرو اوټ بیٹنگ لائن همیشا هغه فوکس کړی دی او صحیح وانه چې کم دین هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتل دي. دین علاوه چې کم دین د پاکستان بولینګ لائن همیشا په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلیږي اکثر به سر ځکه د دې سم کې چې کم بالران دي د کم پیداوار دي هغه ډېر ذات د کم دین اوټ سټینډینګ دي نو د هغه بیٹنگ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولینګ لائن دا سترنګ کول دي. فیلډینګ چې کم دین په دې کې با زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید در باندې چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کم دین دا به ټرو شي ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنه بیا وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعہ یو ښه تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې.
دا انڈیا دا پلیران چکم دی دے کے سوریا کمار یادو اور شمن گل جسپیت بومراہ ادرے پلیران دا سری کر دی پرفارمنس اوشو نو پاکستان دا ویا گرانے اور پاکستان دا طرف اچھی دی نو فخر زمان سائے میوب حسن نواز میڈل آرڈر ادرے پلیران دی ادا او چلے دل نو امید دے چھ زمون ٹیم بم فائٹ بیک ہو کی
پا پاکستان کے دننا پغامی کچ دا کرکٹ لوبغاڑے یاسر جان چ لاہور قلندر لخوا پا پاکستان پریمیر لیگ کی لوبی گی دا دے کرکٹ سیالے پا باب لباندے مشال لیڈو توائی چلو بے او دا سے ذریعہ دا چردے روجے دوڑا حوادون یو بلتا رانج دے کی دی شی نو باید دا کرکٹ میچو رو ماندے دا دوانو خو لخوا حز بندوزن ونے لگو لی شی
تا سبا قطر دی شی دا دوانو طرف خلق چکم دین یو بلتا دیر امینم ورکی دیر جار دا بردست چکم دے گیم ہم کی اور ٹول یو زی دیر انجوائیم گئی نو زمان چا سونا خیال دے کہ دس جنو نہیں بکار کرکٹ اور سیاست یا چھ دوانو ملکنو منس کے سو کشید گی دا یا سم چلی گی کنا دا ہوئی طرف دم زمان طرف دم نو جنو مطلب چھ کم دین دس جنو نہیں بکار کرکٹ دیر ہستا گیم دے اور دا چھ کم دے بلکل الگ تلگ دس جنو نہیں یا سیٹ تھی دوانو گورنمنٹ سونم چھ حلق مطلب دس جنو ہینڈل کئی اویلا بکار دی چھ دا گیم ہمیشہ مطلب دا شان کی گزا کرکٹ دیر دوانو نیشن دی دوانا دوانا کٹر کریز دے کرکٹ دا پارا
دا روان اے شیک اپ سگنی لوب کی اتو ہے ودن پ دو گروپن کی لوبی گی پے گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی پ بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلور لوبی چر سپتمبر پ نہم پیل شوی دا پائلو بے دا سپتمبر پ اتوشتما ترسر کی گی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
او سمر استری رپورٹ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی نموړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج مداکاري کوله هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشمولګري بلکې له یو استاد محروم اصول نموړي پروند په شور په فکر آباد کې شخ کړ سو تفصیل د اسما ګل په رپورٹ کې
خان خبر دې په ګل بدله خدام یاد چاہتا کہ منگ مخروران خاماران یو خاور نپایو کرے
دا غږ د ټلویزیون رادیو سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د سپتمبر په 14مې د زړه د دورې له عمله ساور کړی دا اشرت عباس د دسمبر په 1947 وختم کال کې پېښور کې زیږیدلو نو موړی له پېښور په هنتونه په اردو ادب کې تر 14مې زده کړې کړې وي اشرت عباس په 1955 کې د لسو کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه د فن سفر پیل کړی او کال نور لسوا اتش پیتنی پا باقاعده توګه د اداکاری پیشه خپل کړه چې لای هم دوام لرو د اشرت عباس په مرګ د فن او ادب شوبې سره تعلق لرونکو د جور غم او خفګان څرګندونه کړي د ارواحات اشرت عباس د وفات په اړه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرلا او مړی نه له هغه شوبې لپاره لوی تاوان دی نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فنی خدمات پې تل یاد ساتلی شي
اغه پخپله دیو اکیډمی دیو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوه چې خلکو به تیز دکړه کوله زما د فنی کریر رومنه سیریل د پی ټی وی طارق سید داغه پروڈیوسر نورالبشر نوید صاحب داغه رائټر سلګه او سلګه کی ما فرسٹ ټایم 90s کې سٹارټ خشته او ما سره په ډراما کې اشرت عباس صاحب رہنمائی بے کولا از دکڑا بمی تی کولا بیا زما دا فنی کریئر دویم سیریل خاپونا اگے کہ ہم اشرت عباس سے بورا سر داغی اگا بنیاد چکم اگی خیو او دا اشرت عباس سے مثال دا یو کتاب شو زمون دا پارا دا از دکڑی یو لار دا او دا کتاب بہمیش پدی دا فن پدی لائبریری کی او خلق بتیز دکڑا کی
دا پختو ڈرامو پی جندل هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریڈیو تو اول چې دا اشرت عباس دا کورنۍ زیاتره غړي دا اداکاری لشوبې سره تړلی دی او په خپل مهنت او له دې فن سره د شوق لوجی نوم پیدا کړي نوموړ زیات کړه چې اشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتی ژوند کې هم بهترین انسانو
عشرت عباس ستر کولاو کړي پدی کې وی چې فنکار کورنی سره تعلق لرلو دا غوي تر دا غوي پلار بیا دا غوي رونا عمر دراز سے الله دی بخیر مفات شوی دا ټول چې کومو دا فلمی او ریډیو دنیا سره وابسته دا غوي خپل اندازو کیمرې ته کم وخت مخکې کیمرې ته کم وخت مومنت نه کې کیمرې ته کم وخت نیغ ګوري دا ټول سيزونه چې کوم دا اشرت عباس صاحب نوم غي تکړو الله دې بخښي اشرت عباس صاحب اواز هم ډیر زیات کوله لرو ناغي د ریډیو سره دا غي ریډیو ډیر وخت صداکار هم پاتې شو پر ریډیو کې مطلب کې ډراما ډیر زیات دا غي پاپولر وا پر ارسل کې به موږ هم د اوټو کول چې نا ک پروډوسر رائټر بناسو هغه به دا ډایلاګ داسې نه دا داسې فن همیشه ژوندې وي او هغه چې خپل دې کار سمره هم کړی وي هغه کار چې کوم دی هغه ښکاری دنیا ته
د ټلویزیون او رادیو اداکاري سروتلی هم مشال ریډیو ته د عشرت عباس په مړینه خفګان ښکار کړ. نوموړی ویل چې په ټلویزیون او رادیو کې عشرت عباس نه ډېر زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې په اداکاری او صداکاری کې د عشرت عباس ثانی نشته.
ما غوی سره بې شمار ډرامو کې کار کړی، په هندکو ډرامو کې مم کار کړی، په پښتو ڈرامو کې مم کار کړی، په سټیج باندې می هم ور سره کار کړی دی، او په هر هر ځای کې هغوی ما له زده کړه را کړې ده، ما له پوهه را کړې ده. دی آخر نه ورځو کې سره زما ملاقات شوی، هغې ما ته سروت ما یو سکریپ لیکلی دی او ته به را سره پکې کار کې. مې بالکل بې شکه سر جیولې ده. دا غم دا صدمه داسې ده چې موږ یې نشو هیرولې. ډېره موده پورې به عشرت عباس صاحب زموږ په زړونو، زموږ په فکرونو کې، زموږ په سوچونو کې. خدا دنیا ده، نن هغوی سبا موږ، دا لاره هم داسې ده دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بمتی کې. الله دی هغه یو بخي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اداکاری په دنیا کې عشرت عباس یو ځانګړی پیژنګلو لرله او هر کردار یې لزړانه لوبولې چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نورالبشر نوید دا هم ویل چې د عشرت عباس مړینه د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکي زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار عشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې، د سټیج په دنیا کې، د ریډیو، د ټلویزیون، د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده هر څوک وي، مام هم دا وویله. خو که موږ د عشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کوو، نو واقعي چې د عشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ټریجیډی رولونه هم کړی دی او بلکې کامیډی رولونه هم هغه کړی دی. هغه ویلن رول هم کړی دی او داسې رول هغه ټریجیډی هم کړی ده چې هغه بغیر د ګلیسرینو اداکاری ډیره زیاته په منفرد انداز کې خوړی ده. زه د یو ډرامه رایټر په حیثیت باندې زه دا خبره ډیر په داوه سره مصنوعیت اداکاری سره نه دی کړی.
د فن په شوبه کې په خپل 35 کلن کار کې عشرت عباس په بشماره پښتو، هنکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړی دي. نوموړی ته د غوره کار په بدل کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
جی گرو جی تے شاما پی جدیاں سیاں چلی جدیاں گھر چ آواز آتی دیوارا چو ابو جی چلی جدی مسافر سیاں چلی جدی.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
کوس شخوری خل کپو بام رو رو رازا